پلوی پیمانه د بریالي توپ ادعا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلې او د دې سیمې نیوي سلنه برخه یې له تروریستانو پاکه کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیولله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوب لاړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د شنبې پرس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډیری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 328 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 واتیا بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. دوی په ترهګرو کې مهیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی خپل خونه مو په دې سیمه کې د هری ډلې او ګروپ تر هغه نه کړه او د سیمو متره پکه کړه ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سلنه برخه تر هغه پکه کړه ده نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ توپیر نه کړه
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوسټ وایي چې د زربیاز په عملیاتو لکه په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمایزو سرچینو د پوزیانو د داو پخله نه دکړي.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پروانو خبرو کې اختلاف شته خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی دا څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران له یوه تلویزیونه په مستقیم ډول خبرېدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اتمي پروګرام د نهایي موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اتمي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېدل زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساس دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1/3 ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. ایران مراکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یو داسې موافقه سلاسي چې په مرسته د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیر لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولې اهداف لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږ تر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مین سی او د ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کل نو رئیس اوریدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د وی عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ شته، خو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ سو او یو عادي شزه په یو شاهزادګۍ بدل اسوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونی او یو زوی لري. شاهزاده کارل د مشر زوی وو.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریده دی. خبرونه په دوام کې د مخکښ شزي پروګرام لرو، ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
السلام علیکم، د مخکښ شوزو په پروګرام کې مزه احمد شیبر هر کله کوم. دا اونې مو داسې ټوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اڅه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیسنګ کار کوي چې د شوزو د پاره مو د تعلیم او د صحت په اړه موږ کومه کارسوالي دي. دا د خلکو کې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي دلته په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کوم ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر پاله او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په ورزت کې او په لغمان کې او په خبر کې مونږ د یتیم خانو سره د سینه شهادت هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره کومک د ریویو پارتنرشپ مونږ کړی دی او کومک مونږ سوال دی د هسپتال.
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بلې، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومک ورسوو نو رسیږي په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دی او د هر ولایت کې لکه کندهار کې په بامیان کې هغه هم د وزارت صحت یعنی وزیر موږ ته خپل ځای سستول دي. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه کې او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دوی د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولی دي او د غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زېږېدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپېریال کې کار وکړي؟
و بیا موږ په امریکا کې ژوندۍ او ډېر دغه د امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. او ځان موږ ته امریکا ما غوښتل چې د ښوونانو څخه مرور شوم، خصوصي د ښوونې لپاره، په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا ملک خو د ولایتو په کندهار تعلیم او د ښوونې لپاره ډېر اپورتونیټیز و چې د اسلام د لارې او شنه باندې د څه دغه رقم اپورتونیټیز به دغه ځلمه او به خاطر زما زبان خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت نه اخیسته ده په امریکا کې زوانه مشکل چې خپل د افغان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ستاسو د کارونو مخې ته پراته خنډونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دغه ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شګه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلاتونه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل تعریف داشته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ په سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د وزارتو د خاص څخه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنی او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت موږ ډېر اخیستی دی. په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د انا نو ورو هغه سره سخت دي چې د دې نه لري چې څه وکړم. شکر.